السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د لیندې یا قوس 14مه او د دسمبر 15 منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری یو این ایچ سی آر مشر وایي دوی تل دغه هیواته د یو بیړني حالت په سترګه ګوري. لیوناردو زولو دا څرګندونې پرون له بروکسل څخه د لیدنې پر مهال وکړې. د بلجیم ای یو ابزرور خبری سایټ د راپور له مخې ښاغلي زولو په افغانستان د طالبانو واکمنېدو ته د اشارې په ترڅ کې وویل افغانستان چې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت له کبله د انزوا خواته تللی د 2021 کال د اگست میاشتې له بیړني وضعیت څخه نه دی راوتلی. یو این ایچ سی آر اوس مهال له هغو افغان کډوالو سره د مرستې په بیړنۍ چاره بوخت دی چې د پاکستان د حکومت د پریکړې په اساس د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د ژمي په درشل کې هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي افغانستان د روان 2023 کال په 11 میاشتو کې څه باندې 1,600,000,000 ډالر صادرات درلودل. د دې خونې د مشرتابه پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون د لیندې په 14مه ازادي راډیو ته وویل چې دا ارقام د دوی دفتر ثبت کړي دي.
ارقام چې زمونږ سره دقیق موجود دي د اتاق تجارت او سرمایه‌گذاری سره په 2023 کال په دغه یولسو میاشتو کې تقریبا په ارزښت د 1,600,000,000 ډالر صادرات شوي دي د افغانستان څخه نورو ملکونو ته.
ښاغلی الکوزای زیاتوي چې د تیر کال صادرات هم تقریبا همدومره وو، خو د هغه په وینا د هیواد صادرات د جمهوریت د مهال پرتله دوه برابره زیات شوي دي. په بامیان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ښځو لپاره ځانګړی سوداګریز، تفریحي او فرهنګي مرکز یې پرانیستی دی. د بامیان د والی مطبوعاتي دفتر پرون په یوه خبر پاڼه کې ویل دا مرکز د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په مالي لګښت مرکز ته نږدې د عیسا خان دښتې په نوم سیمه کې جوړ شوی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دا مرکز د فامیلی بانډ په نوم یادیږي او د حرفوي زده کړو یوه څانګه، هټۍ، رستورانت، یو لوی سالون، شنه ساحه او تفریحي پارک لري. په بامیان کې د ښځو لپاره د داسې یو مرکز د جوړېدو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د ادارې پر امر د باندې امیر د ملي صاحب په ګډون ټولو پارکونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر ورتګ بندیز لګیدلی دی. د اسرائیل پاوز د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانګونه لیږلي دي. متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل پاوز پرون د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پاڼې خپرې کړې چې په هغوی کې خلکو ته خبرداری ورکوي چې له خپلو سیمو ووځي. عیني شاهدانو فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې پرون د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرائیلي ټانکونه، زغرګاډي او بلدوزرونه لیدلي دي. دا هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شوو ډکه ده. او د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي چې روسي ځواکونه د دونیتسک سیمې پر افیدیفکا ښار د برید لپاره حملو ته زور ورکړی او په هره بیه چې وي غواړي دا ښار کلابند کړي او بیا یې ونیسي. د افیدیفکا ښار د پوځي ادارې مشر ویتالی باراباش پرون دولتي رسنیو ته وویل چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې له روسي پوځیانو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي او دوی هڅه کوي چې د دې صنعتي ښار پر لور د روسي پوځیانو د پرمختګ مخه ونیسي. دا وو خبرونه. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د ښځو فعاله جولیا پارسی چې د ناروغۍ له کبله روغتون ته وړل شوې وه بیرته د طالبانو د ملي امنیت یوې ادارې ته انتقال شوې.
موږ ته له کابل احوال راغی چې د هغې وضعیت د هغې روحي او جسمي شکنجې له کبله چې طالبانو ورکړي نه ده یو روغتون ته انتقال شوې وه.
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو خلک د برېښنا له پرچاوي شکایتونه لري.
ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډیره زیاته شوې ده، او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډیر زیات دی. غریبي، غربت، بیچارګي، بیکاری هم زیاته ده.
افغانۍ په نړۍ کې له هغو دریو اسعارو څخه ده چې تیر یو کال کې ارزښت لوړ شوی. ګټې څه دي؟
د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیا کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي.
نور راپورونه هم درته لرو، او دا به هم واورئ چې اسرائیلو د غزې جنوب ته ټانکونه لیږلي او یرغلیز بریدونه یې ډیر کړي دي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنی. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې تېر اونۍ یو روغتون ته رسول شوې وه، یو ځل بیا د طالبانو د ملي امنیت د ادارې لخوا د دغه ریاست یوې ادارې ته انتقال شوې. جولیا پارسي د هغو ښځینه فعالانو له ډلې ده چې تر اوسه د فعالانو د ادعاو له مخې د طالبانو په بند کې ده. طالبانو بیا د هغې بندي کېدل تایید کړي نه دي، او روغتون ته د هغې د انتقال په اړه یې هم ښکاره څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
افغان فعالانې وایي چې د ښځو د خودجوشه غورځنګ یوه مشره جولیا پارسي چې د طالبانو په زندان کې له شکنجې وروسته روغتون ته لیږدول شوې وه، بیرته د ملي امنیت ادارې څلوېښتم ریاست ته راوستل شوې ده. د فعالانو په وینا دا پیښه تېره اونۍ شوې وه، خو موضوع اوس رسنیزه شوه. د افغان ښځو د خودجوشه غورځنګ غړې لیلا بسیم ابیګا ازادې راډیو ته وویل چې د میرمن پارسي کورنۍ خبره وه چې نوموړې روغتون ته بیول شوې، خو هغوی نه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه شي.
له بده مرغه دا پیښه تېره اونۍ شوې ده. هغه روغتون ته انتقال شوې وه ځکه له رواني پلوه یې سخته ضربه لیدلې وه. کورنۍ یې له هغې سره د لیدنې د امکان د برابرولو په خاطر ونه غوښتل چې دا موضوع رسنیزه کړي، خو دا موضوع نن رسنیزه شوه. هغه اوس بیرته څلوېښتم ریاست ته انتقال شوې ده.
د ښځو د حقونو مدافع فعالان ادعا کوي چې جولیا پارسي له ندا پروانی، منیژې صدیقي او یو شمېر نورو معترضو مېرمنو سره یو ځای د طالبانو د حکومت په زندانونو کې دي. د افغان مېرمنو د حقونو یوه بله فعاله مینه رفیق هم تاییدوي چې مېرمن پارسي د شکنجې په نتیجه کې روغتون ته لیږدول شوې وه.
موږ ته له کابل احوال راغی چې د هغې وضعیت د هغې روحي او جسمي شکنجې له کبله چې طالبانو ورکړي ښه نه دی، یو روغتون ته انتقال شوې وه، خو موږ چا ته د روغتون نوم وانخیست چې کوم روغتون او په کوم ځای کې و، خو د هغې وضعیت ښه نه دی.
د طالبانو ویاندویانو د دې ادعاو په اړه د وضاحت لپاره د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو دوی تر اوسه د دې ښځو نیول نه دي تایید کړي. د بشري حقونو فعالانو، ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو دولتونو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې ښځینه فعالانې له بنده خوشې کړي او د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امنې محمد د تېرې لیندۍ میاشتې په 15مه په سعودي عربستان کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه او له خپلو حقونو د هغوی محرومول باید په جدي ډول وڅېړل شي. د ښځو د حقونو او د طالبانو د حکومت د مخالفو فعالانو نیول هغه موضوع ده چې له کبله یې لویدیځو هیوادونو تل د طالبانو پر حکومت نیوکې کړي دي. دا او د بشري حقونو نورې اړوندې سرغړونې له هغو عواملو څخه دي چې له کبله یې د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
امریکایي چارواکو ویلي چې لږ تر لږه درې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماتان او چارواکي به په همدې شپو ورځو کې پاکستان ته لاړ شي، او هلته به له پاکستاني چارواکو سره د هغو افغانانو د وضعیت په اړه خبرې وکړي چې امریکا کې د میشتېدو یا پناه اخیستنې کیسونه تر کار لاندې دي. په خاطر دې پاکستان ژمنه کړې وه چې شاوخوا 15,000 هغه افغانان به له پاکستان نه اخراجوي چې امریکا کې د میشتېدو دوسیې لري، خو له دې سره هم دغو کډوالو شکایت کړی و چې وخت نا وخت د پولیسو لخوا زورول کیږي، او حتی داسې راپورونه هم خپاره شول چې یو شمیر دغه افغان کډوال چې د امریکا د پناه غوښتنې کیسونه درلودل افغانستان ته اخراج شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت درې لوړ پوړي چارواکي پاکستان ته ځي، څو په دې هیواد کې د میشتو هغو افغان کډوالو په اړه چې د متحده ایالاتو ویزو ته یې غوښتنلیکونه سپارلي، له پاکستاني چارواکو او نورو ادارو سره یې په اړه خبرې وکړي. تمه ده چې له دې چارواکو لومړی نن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د وګړو او مهاجرینو چارو مرستیاله جولیتا والس نویس اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د ډسمبر په لومړۍ نیټه یو اعلان وکړ. هغه لنویس به د ډسمبر تر اوومې نیټې په پاکستان کې حکومتي چارواکو، غیر حکومتي او د نړیوالو سازمانونو استازو سره د هغو افغانانو په اړه خبرې وکړي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تلو په موخه په دې هیواد کې ځای پر ځای دي. په دې اعلامیه کې نوره توضیح نه ده ورکړل شوې، خو لکه چې پاکستاني حکومت د افغان کډوالو د ویستو لړۍ پیل کړې، متحده ایالاتو د هغو افغانانو لپاره چې امریکا ته د تلو قضیه لري د خوندیتوب سندونه ورکړي څو امنیتي ځواکونه یې اخراج نه کړي. په اسلام آباد کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت د واټساپ یو شمیره هم اعلان کړی او له هغو افغانانو یې چې امریکا ته د تلو په شرایطو برابر دي وخت چې د ستونزې پر مهال ورسره په دې شمیره اړیکه ونیسي. خو له دې ټولو سره سره یو شمېر افغان کډوالو شکایت کړی چې پاکستاني پولیس یې ځوروي. خایي همدې اندېښنو د امریکا متحده ایالاتو لوړ پوړي چارواکي سفر تړ کړي. پاکستان د اکتوبر میاشتې له پایله په دې هیواد کې د میشتو بې اسناد افغان کډوالو د ویستو لړۍ پیل کړې او تر اوسه یې د 400 لکو زیات افغان کډوال له دې هیواد افغانستان ته ستانه کړي دي. په ورته وخت کې پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي، د ډسمبر په اوومه نیټه به د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی ټام ویسټ هم پاکستان ته سفر وکړي او ورپسې به د ډسمبر په 9 د پاکستان په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي مرستیاله الیزابت هرست هم اسلام آباد ته سفر ولري. د افغان کډوالو د اخراج په ګډون وروستیو کې د پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې ښکاري، او د پاکستان موقت حکومت طالبان تورنوي چې په افغانستان کې د هغو ډلو پر ضد سخت عکس العمل نه دی ښودلی چې په پاکستان کې ترهګر بریدونه کوي. خو طالبان حکومت بیا ویلي دوی په بل هیواد کې د ناامنۍ مسؤول نه دي او په پاکستان کې ناامني د دې هیواد کورنۍ موضوع بللې ده.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
تاسو دغه سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی چې د محل کولای شي پر انټرنیټ هم واوري. اوس هم راځو دې ته چې په افغانستان کې د ژمی را رسیدل نږدې شوی. د افغانستان د کلیزې مطابق سبا د قوس 15مه پر رسمي توګه ژمی پیلېږي، خو په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلک شکایت کوي چې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
په داسې حال کې چې د ژمی په رانږدې کېدو سره هوا مخ په سړېدو ده، د پلازمېنې کابل په ګډون د افغانستان د اکثر ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د برېښنا پرچاویانې ډېرې شوې دي. د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی جان محمد وایي دوی په ورځ کې د څو محدودو ساعتونو ان کله کله د دقیقو په حساب برېښنا لري.
څه وخت کېږي چې ننګرهار ولایت کې د برق پرچاوي ډېره زیاته شوې ده، او د ننګرهار ولایت باندې د پاکستان نه د مهاجرو هجوم هم ډېر زیات دی. غریبي، غربت، بېچارګي، بېکاري هم زیاته ده. مردم ډېر غریب دي، د دوی ټول مشکلات د ژوند هغه په برق باندې دی. ولې دلته برق ډېر کم دی، په ورځ کې 2 ساعته یا 1 ساعت حتی یا 10 دقیقې راشي، نو نه پوهېږو چې د پرچاوي علت څه دی.
د کابل اوسیدونکی احمد هم ورته شکایت لري او وایي دوی هره ورځ سمه او منظمه برېښنا نه لري.
چند وقت میشه که برقا خیلی پرچاوی زیاده داره.
برقنا پرچاوی زیاده شوی، هر ورز دیو ساعت لپاره رازی او حقه هم منظمه نوی. دیسی می دخل کسونز دیری دی سکه زموک طول کارونه پا برقنا پوری عدلی مگوارو چی دستونز هوارش.
مکارای مردم دمی برق وابستگی داره.
د کابل یو بل اوسیدونکی طارق چې د بوټانو یوه وړه کارخونه لري وای چې نه کور او نه هم خپلې کارخونې ته منظمه برېښنا لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
مشکلات برق دایمي یک مو بیس روز میخیزه.
په دې یوه میاشته او شل ورځو کې د برېښنا ستونزه دومره زیاته شوې چې هر ورځ له درې څخه تر څلورو ساعتونو پورې برېښنا لرو او بس. موږ په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو. حکومت باید ورته پام وکړي، په ځانګړې توګه د تولیدي فابریکو لپاره چې د سهار له 2 بجو څخه د ماسپښین تر 4 بجو باید برېښنا ولري.
موږ د خلکو یادې اندېښنې او ستونزې د طالبانو حکومت تر واک لاندې د برېښنا شرکت له ویان حکمت الله میوندي سره شریکې کړې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو یاد شرکت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له ازبکستان څخه وارداتي برېښنا په هغه هیواد کې د برېښنا د تاسیساتو له اساسي ترمیم وروسته بېرته خپل عادي حالت ته راګرځېدلې ده. بریښنا شرکت زیاته کړې د خلم او خنجان سب سټیشنونه او همدارنګه د بلخ، سمنګان، بغلان، پروان، کاپیسا، پنجشیر، کابل، ننګرهار، لغمان، غزنی، میدان وردګو، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو د بریښنا بهیر هم بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی. دغه شرکت د یکشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې د ازبکستان د بریښنا د تاسیساتو د اساسي ترمیم له امله به افغانستان ته د دغه هیواد وارداتي بریښنا 50% کمه شي. بریښنا شرکت دغه شان زیاته کړې وه چې له دغه هیواد څخه د وارداتي بریښنا د اندازې د کمیدو له امله به د هیواد 11 ولایتونه او صنعتي پارکونه د بریښنا له پرچاوي سره مخ شي. د بریښنا د پرچاوي ډیریدل یو له هغو ستونزو څخه ده چې له څو کلونو راهیسې دوام لري او خلک ترې ډیر ځله سر ټکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګر سږ کال په خپل یوه راپور کې ویلي چې افغانستان د خپلې اړتیا 80% بریښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. دغه بریښنا د ازبکستان، تاجکستان او ایران څخه واردېږي او په ډیری مواردو کې په کوربه هیوادونو کې د بریښنا د مصرف د زیاتوالي او یا د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو له امله په افغانستان کې دننه د بریښنا رسولو بهیر له ستونزو سره مخ کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو د اسرائیلو او حماس ترمنځ د جګړې وروستي وضعیت ته. د اسرائیلو پوځ پرون دوشنبه د غزې جنوبي برخې ته لسګونه ټانکونه واستول. دا د حماس ډلې پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني، د اسرائیلو د یرغلیزو اقداماتو یوه برخه ده. تفصیل له احمد تکل اورو.
د اسرائیل پوځ د حماس او نورو توندلارو ډلو پر ضد د تهاجمي عملیاتو په ترڅ کې د غزې د تړانګې جنوب ته لسګونه ټانکونه ولېږل. اسرائیل دا اقدام په داسې حال کې کوي چې په غزه کې د ملکي تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. دا عملیات څو اونۍ وروسته له هغه ترسره کیږي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې د تړانګې په شمالي برخه کې پوځي عملیات وکړل. پرون اسرائیلي پوځیانو د غزې د جنوب په ځینو برخو کې له الوتکو څخه خبر پاڼې خپرې کړې چې په هغو کې خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له خپلو سیمو اوزي. عینی شاهدانو فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې پرون د غزې جنوبي ښار خان یونس ته نږدې اسرائیلي ټانکونه، زغرګاډي او بولدوزرونه لیدلی دي. د هغه سیمه ده چې له کورنیو بې ځایه شویو ډکه ده. اسرائیلي پوځ ویلي دي چې په خان یونس کې به د حماس او نورو تروریستي ډلو پر ضد تهاجمي عملیات وکړي. اسرائیلی پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې په خان یونس کې د دوی پرمختګ په دې معنا دی چې عام خلک نور نو د دې ښار په شمال او ختیځ کې په صلاح الدین نومې لویه لاره تګ راتګ نشي کولای، ځکه دا لاره د جګړې جبهه بلل کیږي. اسرائیلو ژمنه کړې چې پر خپل قلمرو د حماس ډلې د اکتوبر د 8مې د برید په غبرګون کې به دا ډله له منځه وړي. په دې حمله کې د اسرائیلي چارواکو په وینا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شول، او حماس ډلې شاوخوا 240 تنه نور یرغمل ونیول. د هغه موقت اوربند په نتیجه کې چې اعتبار د جمعې په ورځ پای ته ورسید، حماس 80 تنه یرغمل خوشې کړل او په بدل کې اسرائیلو 240 تنه فلسطینیان له خپلو زندانونو آزاد کړل. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس ډلې په لاس کې دی وایي چې د فلسطینیانو په قلمرو کې د اسرائیلو په حملو کې نږدې 15,900 کسان چې په سلو کې اویا یې ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د تلفاتو په ټوله نړۍ کې اندېښنې او د خلکو پراخ اعتراضونه پارولې دي. همداراز د اسرائیلو پوځ پرون اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې نېټې څخه یې یو باندې 400 سرتیري وژل شوي دي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، وړاندې درته په دې اړه یو راپور لرو چې په تیر یو کال کې افغانۍ د نړۍ په کچه د هغو دریو اثارو په ډله کې ده چې قیمت لوړ شوی دی. دا چې ګټې څه دي په دې اړه درته تفصیلي راپور لرو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. اسمت ساروان ته به غوږ شو.
د ټایمز هایر ایجوکیشن په نوم نشي د افغانستان او افغانانو پر یوې مهمې مسالې چې ډیرو ورته پام نه دی کړی لیکنه خبره کړې ده. د خبرونه وایي د افغانستان پوهنتونونه تکړه استادان او همداراز محصلان له لاسه ورکوي. د دې بریتانیایي خپرونې پر اساس د اکاډمیکو کادرونو ځای هغه کسان نیسي چې دینی زده کړې کړي او له همدې کبله له زده کړو سره د محصلانو لیوالتیا په کمیدو ده. په وروستیو څه باندې دوو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي، د افغانستان د پوهنتونونو لسګونه استادان نورو هیوادونو ته مهاجر شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. په اتیایمه لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځونو له یرغله وروسته هم د کابل پوهنتون چې همغه مهال یوازینی پوهنتون و اکثره تکړه استادان بهر ته لاړل. وروسته په نویمه لسیزه کې د مجاهدینو د خپلمنځي جګړو په مهال نه یوازې دا چې د پوهنتون لا ډېر استادان له هېواده ووتل، بلکې کابل پوهنتون تقریبا په کنډواله بدل شو. د 2000 لومړي په وروستیو کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د نړیوالو په پریمانه مرستو ډېر شمېر استادان د افغانستان د پوهنتونونو لپاره وروزل شول. هغوی چې لیسانس درلود د ماسترۍ او هغوی چې ماستري لرله د دکتورا لپاره بهرنیو هیوادونو ته د زده کړو لپاره لاړل او بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. خو اوس یو وار بیا د افغانستان پوهنتونونه له دا ډول کادرونو خالي کېږي. ایرو ایشیا ریفیو خپرونه: که طالبان شی اړیکې غواړي، دوی باید نړیوال نصب ومني. دا د دې خپرونې د لیکنې سرلیک دی چې ورلاندې لولو. د طالبانو د واک ته رسېدو تر دوو کلونو زیاته موده کېږي، خو لا هم هیڅ هیواد په رسمیت نه دي پیژندلي. که دوی د نړۍ له ټولو هیوادونو سره شی اړیکې غواړي، باید هغسې تګلاره غوره کړي چې د نړۍ نور هیوادونه یې لري. د دې لیکنې د لیکوال په باور طالبان د نړۍ د حقایقو خلاف روان دي. ښځې له کار او نجونې یې له زده کړو منع کړي دي. حال دا ده چې د نړۍ په هیڅ هیواد کې ښځې او نجونې له کار او زده کړو منع نه دي. پرون د دسمبر 4مه د تیتسو ناکامورا یا کاکامورات له 4م کلین سره برابره وه. جاپانی خپرونې جاپان نیوز په پرونۍ ګڼه کې د هغو مراسمو یادونه کړې چې د کابل په یوه سپورتي کلب کې د ناکامورا په یاد جوړ شوي وو. ناکامورا چې افغانانو د خدمت په خاطر د کاکا مراد لقب ورکړی و، د 2019 د دسمبر په 4مه په ننګرهار کې ووژل شو. د جاپان نیوز خپرونې پر اساس ناکامورا خپل ژوند له خپل هیواده بهر خلکو خدمت ته وقف کړی و او په ځانګړي ډول یې هڅه کوله چې له کاروانګرو سره د اوبخور په برخه کې مرسته وکوي. جاپان نیوز په کابل کې د ناکامورا د سپورتي کلب عکس او د ده په اړه د یو شمېر افغانانو خاطرې هم خپرې کړې دي.
بلومبرګ سږ کال په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو یا اثارو څخه ده چې ارزښت یې لوړ شوی دی. دا چې د افغانیو د ارزښت لوړېدل د افغانستان لپاره په څه معنا دي، ګټې څه دي، په دې اړه عصمت سروان دغه تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
په وروستي یو کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشحاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي. خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغې له اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلي چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې او دا مو هم لیدلي چې د ایران او ترکیې په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت د کمیدو له درکه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون د اقتصاد پخوانی استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د پیسو په هکله نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده. پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پسنداز په توګه به بانکونو کې جمع کیږي. اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول خپل بانکونو د بانکونو قوت په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې د هغو هیوادونو د پیسو ارزش چې ټیټ کړي د غزینه نور هیوادونه خرید ډېر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
ها
هر هیواد واړی کرنسی یا پولی سیاستی د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د ګاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځانته ونیسي او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کړي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په هغه جغرافیا کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمه ایزې پروژې کولی شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولی شي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاونډ او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي او بالاخره یو غټ تحول په سیمه ایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته سي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څرنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا دې مسئلې ته په اشارې وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شیان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه وادو لپاره چې هغه ورت کوونکی وادوی هغوی ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغوی هر ډول توکي چې راوردوي په ډالر پیسې یعنی د خارجي کرنسی په اساس دوی واردوي، نو چېرته که په دا هیواد کې د پولي ارزښت لوړ شي نو دوی کولی شي چې ډیر شیان راورده کړي او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه وادو چې لکه چې صنعتي وادو دي، صادر کوونکي وادو دي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخته رسیدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالره وه چې نیمایي یې له نړیوالو مرستو تمبیلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوري نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. دې وضعیت په ډېر لږ توپیر ډېر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډېرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوېد او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په 2 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی؟ ښاغلی تلاش درې عامله د یوه هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغیزمن بولي.
یو احتکار، دوم قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په بازار کې لوړ قیمت لري، دریم د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهان دودیال په باور د افغانیو د ارزښت په لوړېدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یا خدا ده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه، تاسو ګوره دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دا تزریق کېدل د پیسو افغانۍ ارزش اوچت کړی ده. بل دا ده چې د افغانیو د حجم د لحاظ په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانک نوټونه زاړه شول او له چلنده ووتل. طبعا په اقتصاد کې چې یو څه کم شي ارزش یې اوچتېږي. بل دا ده چې دغه زموږ هیوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبعید شوي دي، هلته اوسیږي خارج کې، په اروپا کې، په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې رالیږي په هره میاشت کې، دا میلیونونه ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو لخوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کېږي. دا هم کومه د افغانیو د یو سره ډېر زیات کومک کېږي د اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنګ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزش یې اوچت کړ.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19 او 25 مترو
ازادي رادیو 24 ساعته